السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې. لای وو لاسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکه هلیو پرځونه می قبول کړي. په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د خبرونو سرټکی په میرالی کې د امن جلسې پر مهال وسلوالو یو تن وجلې، په پنجاب او بلوچستان کې په ټرافیکی پیښو کې خواوشا دیرش کسان مړ شوي، او یونامه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امن لپاره جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه وشوه. د میرالی په سلور لار کې د امن پاسون په نامه په دې جلسه کې د عثمانزیو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورزان غړو او د سیمه ګڼ شمیر اوسیدونکو ګډون وکړ. جلسې ته د ملي جمهوریت غورزان یو مشر جمال داوړ ویلي چې په سیمه کې د امنیتي پوسټو او سرتیرو شمیر ډیر دی، خو د هغه باوجود هم د امن پیخې دوام لري.
تاسو د امرا سکیورټی فورسز پرته دي چې دا وامه په سار په لاس سره څو باندې یو د سکیورټی اسکر په خبره باندې پېښتا راځي. خو دا واکو چې موږ د دنیو نمبر 1 فوج بچ یو سکیورټی هلکار خلیش پښتا په نظر شنه سي ستای راځنه د امالې مېډي چې په دې خبره په دې وطن باندې امن درې اساس په ترجیحات شنه دا.
بلخوا د مشال ریډیو خبريال د پولیسو په حواله وایي چې د جلسې پر مهال حالت نه پیژندلو وسلوالو یو ځای تن وجلې او وسلوال په تیښته بریالي شوي. د امن پاسون په نامه د جلسې له هغه وروسته اعلان شوی و چې د اگست په اتمه د میرالی په خسوخېلو او موسکی سیمو کې د وسلوالو پوسټ ترمنځ انخته وشوه. د دې پیښې پر ضد ځای خلکو او اوتمانځیو جرګې د امن په نوم لاریون وکړ، او هغه مهال یې اعلان کړی و چې د اگست په 15مه به احتجاجي غونډه کوي. که څه هم واکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې ځیلي انتظامی چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د احتجاجیانو د غوښتنو پوره کولو لپاره پوره هڅه کوي. بلخوا د پاکستان پوز او حکومت هم په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تشبند دی او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره کارویانې دوام لري. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او ځنو نورو مشرانو په ورتګ بندیز لګولې چې دغه غورزنګ یې په سختو ټکو کې غندي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړي آغاز وبیرشا پر مشالې ویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقوقو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی. د بلوچستان کورنیو چارو وزارت د اگست په 28مه او 30مه په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي مشرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګری یې عامه امن ګډوډوي، نو ځکه باید دغه صوبې ته له داخلېدلو منع کړل شي. دا بندیز د دریو میاشتو لپاره دی. منظور پښتین په دې ورستیو کې په بیلابیلو سیمو کې سفرونه کوي، او پښتانه سیاسي مشران د اکتوبر په 11مه د کېدونکو لوی جرګې لپاره ورغواړي. په پنجاب او بلوچستان کې په دوا جدا جدا ټرافیکی پیښو کې خواوشا دیرش تنه مړ شوې دي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وای نن د حویلی کوټا څخه د مسافرو یو ګاډی راولپنډۍ تروان و چې د راولا کوټ په آزاد پټان سړک له ډریوره تر بې قابو کېدو وروسته واوړېد او پکې شل تنه مړ شول. دغه سي د بلوچستان په لس بیلې کې نن یو بس کندې ته پریوته چې پکې خواوشا لس تنه مړ شوې او 15 دیرش زخمیان دي. د لس بیلې ډیپټي کمشنر همیرا بلوچ په بیان کې ویلي چې دا بس له ایران څخه پنجاب ته روان وو چې له مکران کوسټل های وی څخه کندې ته پریوت. نوموړي زیاته کړې چې په بس کې شیا زائرین ناست وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روانه اونۍ د طالبانو چارواکو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون منظور کړ چې د 15 مادو په لرلو او د پلي کولو له سختو اقداماتو سره په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایوفا په حواله لیکل شوی چې دا د افغان ښځو جنکو په حقونو د نزغمل وړ محدودیتونه لا پراخوي وانده چې لکور بهر د خزو غک په ښکارا ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. لدې وړاندې کینیډا او جاپان هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په دغه قانون خواشینی خودلې چې په وینا یې د خزو د غک بندولو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په رسمي جریده کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په اړه ویل شوی دی چې د خزو په غږ بندیز دی او حتی باید د قران کریم تلاوت هم په لوړ اواز ونه کړي. او په یوکرین کې ځایي چارواکو نن ویل چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روس په میزایلي او ډرون بریدونو کې لکتر لګ نه هتا نه جوړ شوی. بلخو د روس چارواکو ویل چې په بلګراد سیمه کې د یوکرین په برید کې 15 روسي وګړي وجل شوی دي. د یوکرین هوایي دفاعي نظام چارواکو ویل چې روسیې د شمالي او ختیځ سیمو په نخښه کولو سره بیګا یو شمېر میزایلي او ډرون بریدونه کړي، خو د یوکرین هوایي دفاعي نظام یې زیاتره بریدونه ناکام کړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې د سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالي کې ناپیژندل وسلوالو یو ځای تن په داسې محل وجل چې حالت د امن په نوم یو جل سره روانه و. ویناوالو جلسې ته وویل د بلوچستان حکومت دغه صوبې ته د منظور پښتین په ورتاک باندې لګولې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ دا اقدام له آئین سرغړونه بولی.
د دې عمل د آئین مطابق هر شهري آزادانه نقل او حرکت کول اسمبلی کول او اجازه ته وي.
د سند حکومت وايي د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات پیلوي. ولسمشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړي. کارپوهان د تسنګ ګوري
دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی، دا د اسټابلیشمنت سره ملاقات دی. او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانو د اسټابلیشمنت هغه دوباره په یو صفحې باندې رالل او پی ټی آی خلاف چې کوم اقدامات دي هغې کې نوره سختي راپېش.
امریکا هڅه کوي چې د ارغمالیانو د خوشي کولو په غزه کې د جنگمندۍ لپاره د حباس او اسرائیلو ترمنځ اختلافات کم کړي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. نن د شمالي وزیرستان په میرالي کې ځای خلکو د امن لپاره یو جلسه وکړه چې په کې له حکومت دروان نه امنۍ او هدفي وجلو د مخنیوي غوښتنه وشوه. بلخو د دې جلسې پر مهال وسلوالو په میرالي کې یو ځای کاس په هدفي برید کې وواجه. په دې احتجاجي جلسه کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو او کارکونکو د اوتمنځي جرګې پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو تنظیمونو خلکو هم برخه واخیسته. وی ویل چې په وار وار ورسره د امنیت ټینګولو ژمنه وشوه خو تر اوسه عملي نشوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په بیا بیا د امنیت ټینګولو ژمنتیا خودلې او په وزویلي د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره عملیات دوام لري. په دې حق له نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غلاریون کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشران، کارکونان، اوتمنځای جرګه، پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو تنظیمونو خلک شامل ول. خود پولیس او ځایي خلکو په وینا د غلاریون پر مهال وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې ووجلو، بل یې ژوبل کړ او وسلوال په مخه لاړل. د پولیس او ځلې انتظامیه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال د برید پس وتښتیدل. میرالی سلور لاره کې چې زرګونو خلک د امن په نوم جمع ول، ځایي خلک وایي چې وسلوال راغلل. نګزلی شانو می کس چې دای د کوسیدون کې وو درځي وو د خلکو وړاندې په ډزو ووجلو او بل تر زو یې ورته ژوبل کړ. د ملي جمهوری غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ وینا کې وویل چې د غلطه د فوټونو په حساب منیاتی پوستې دي. د شپږو یلسو وزیرستانیانو په سر یو عسكر موجود دی خو بیا یې هم خلک ونه ژغورل. وسلوال راځي خلک وژني او په مخه ولاړ شي.
خبر
چې په دې خوره په دې وطن باندې امن درې اساس کو ترجیحات شنه دا
وزیرستان من پاسون ورسته لا اعلان شوی وو چې دا ګساته مینا میر علی حسوخیل او موسکی سیمو کې وسلوالو او فوستر من نه خطې پیل شوی. ځایي خلکو او اتمانځای جرګې بیا دغلته د امن په نوم لاریون وکړ، غونډې وکړې. وروسته یې دغلته نه غځېدلې ګیس پایپ لاین د احتجاج په توګه پرې کړ او د اګست 25مه باندې ولسی پاسون اعلان وکړ. احتجاج کوونکو وویل چې نن زرګونه خلک بیا د امن په نوم جمع شوي، نور د نام نه یو جنګونو د زغم نه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار اید رحمان وزیر وویل چې د امن لپاره پورمنه مبارزه به دوامداره ساتي. حکومت د امن پاسون په اړه تازه څه نه دی ویلي. البته د ضلع انتظامیه چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د مشرانو سره یې په وار وار خبرې شوې، دوی ته یې ډاډ ورکړی د نام نه زید ګامونه پورته کیږي او امنیت ته ژمن دي. دوی ویلي چې وسلوالو زید یې هدفي عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بشر منظور پښتین دغه صوبې ته نه ورپریږدي. د نوموړي ترڅنګ د غورځنګ په ځنو نورو مشرانو هم بلوچستان ته په ورتګ بندیز دی چې تر نوي ورځو به دوام لري. حکومت ادعا کړې ده چې دا کار یې د عامه نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی، خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو دا بندیز د بشري حقونو سرغړونه، د سوله ییز فعالیت محدودول او د حکومت وارخطایي بللې ده. د کوټې نظم خبريال ایوب ترين پیدا رپورت را لګلې.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنی غورځنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلي دو ترنیوي ورځو پورې بندیز لګولې دي. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري پخپور سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته ترنیوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولای. د اگست په 12مه نیټه پخپور سوي د خبر پاڼه کې زیاته سوي ده چې د ګام صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت پر دې ګام ته پښتون تحفظ مومنټ لخوا سخته خوشنش کاره سوی ده او دوی پر منظور پښتین و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه هیواز غندلی دی، بلکې زیاته کړی ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي. په دې ترڅ کې د اگست په 24مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي اغا زبیر شاه چې منظور پښتین د اگست 25مه نیټه څخه د بلوچستان د یوې اونۍ دوره اعلان کړي او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي.
منظور پښتون به راتلې کوټې ته له ټولو مشرانو سره بلیدل دلې په کوټې کې ټول مشران او غوښتي دي هر علاقه کې قبایلي مشران، سیاسي مشران، سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي، مطلب مزدور طبقه د کوټې کې شکم پښتانه او ټریډ یونین د سادزا پروفیسر هغه ټول طبقاتو ته دعوت ورکول سوی و. په 25 اگست به مشر له دوی سره ویني او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکوي. نو په دې بابت کې ریاست پاکستان د لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غه مشر منظور پښتون باندې چې مشر منظور پښتون بین دی دلته اوس د عمل د آئین مطابق هر شهري آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازت وي.
په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د وین شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څه جواب راکولو څخه ډډه وکړه. خو دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتین دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ د اگست په 24مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
دوی له دغه څخه فائده اخیستلی خو نه شي. البته له دغه څخه د خلکو په ذهنو کې نیګیټیو اپروچ د سټیټ خلاف، د حکومت خلاف، دا په زیاته په تیزي سره او په ډېره ګرایي سره زما په نظر باندې دا به نور ډیولپ شي او د دې باندې په دې کې پر دې شدت کې به نور اضافه شي کمی به نه شي.
دا ونې وړ ده چې منظور پښتین د بلوچستان د یوې اونۍ پر دوره د اګست په 15مه نیټه و کوټ ته رارسېدونکی و، چېرې چې به نوموړي په کوټه، چمن، کل عبدالله، پشین، کل سیف الله، ژوب او لورلای کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو، ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل، بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 11مه نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کېدونکي پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول و. د دې څخه له مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی و، بلکې هغه ته د 11 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتین، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي. او تیر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی و کله چې نوموړی د بلوڅ اکجهتي کمیټي تر سوري لاندې په تورپت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تورپت په لور روان شوی و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچستان په لسبیلاو د پنجاب په پینډی کې د سولیو گاډو د ټرافیکی پیخو په دوه جدا جدا پیخو کې دوه دیرش کسان وژل شوي خو شا 15 جوبل دي. چارواکو ویلي چې ایران ته تللی زیارت کوونکي له دغه هیواد بیرته پنجاب ته پلاره و چې بس یې په مکران کوسټل های وی د پیخ ښکار شو. بل پلو د پینډی په کهوټا سیمه کې یو بس کاندې تلویدلې چې پکې سوار شل کسان مړه شوي دي. په دې دواړو پیښو د ایوب ترین دا رپورټ اورو.
د بلوچستان په لس پیله کې د چارواکو په خبره د اګست په 15مه نیټه د بزیل لک په سیمه کې د ګوادر څخه د کراچي پر لور روان سوارلی وړونکی بس اوښتی او په کنده کې لسوي دي چې لامل د ډیپټي کمشنر لس پیله په خبره لس کا سامړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د خبره د لس پیله ډیپټي کمشنری میرمن همیرا بلوچ له لوري ته یادې پیښې وروسته په خبر شوي یو بیان کې شوې ده او ویلي دي چې یاد بس د ګوادر د لارې د ایران څخه را روان و او د کراچي د لارې و پنجاب ته تلونکی و، ځکه چې په بس کې زیاتره هغه سوارلیان سپاره و څوک چې په دې وروستیو کې ایران ته د زیارتو لپاره تللي و. د پیښې سمدستي وروسته مرسته کوونکي د پیښې و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړې او زخمیان یې راایستلي، بلکې دوی یې و سیول هسپتال اوتل هب او کراچي ته انتقال کړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودلې. په لس بیله کې د ایدي خیریه موسسې ډاکټر اکیم په خبره چې د لومړۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې یاد بس د تیزوالي له امله اوښتی او بیا وکندې ته لوېدلی وي. په لس پیله کې د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د زیاترو مړو او زخمیانو تړاو د پنجاب صوبې د ملتان، لاهور او ګجرانواله سره دی، څوک چې په ایران کې د زیارتو کولو وروسته بیرته و خپلو کورو ته را روان و. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر کوسل های وی یا لوی سړک د زایرینو یا زیارت کوونکو و بس ته پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې او ویلي دي چې د بلوچستان حکومت به د زخمیانو هر ډول علاج کوي. د نوموړي له لوري په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې د غمجنو کورنۍ سره نه یوازې خواخوږي ښکاره شوې ده، بلکې زیاته کړې ده چې د زخمیانو په علاج کې به صوبایي حکومت هیڅ ډول کمی نه کوي. د یادونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې د ایران په یزد ښار کې د پاکستاني زیارت کوونکو یو بل بس اوښتی و چې له امله 15 کسان مړه، څوک چې د پاکستان د سند صوبې د لړکانې اوسېدونکي وو. د ایراني چارواکو په خبره چې په یاده پیښه کې هم د تیز رفتاري یا چټکوالي لامل د زائرینو یا زیارت کوونکو بس اوشته وو. بل پلوت په پنجاب کې د چارواکو په خبره د اگست په 25مه نیټه د کوټه څخه یو سوارلی بس د راولپنډي پر لور روان وو چې په لار کې د پنه پل په سیمه کې وی وی کندې ته لوېدلی دی. په دې پیښه کې د وروستۍ اطلاع پورې 22 کسان مړه او ځینې نور زخمیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د هغه ځای څخه راایستلي او د کوهټه وځایي روغتون ته یې د علاج په خاطر انتقال کړي دي. وروسته له پیښې چارواکو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په یاد بس کې زیاتره سوارلیان د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اوسېدونکي دي. پر دې پیښه د پنجاب اعلی وزیرې میرمن مریم نواز خواشنی څرګنده کړې او په پیښه کې د مړو د کورنۍ سره یووالی ښکاره کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
د سند حکومت وایي د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغه وسلوالو ته د کچې اغلوای چې د سند پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پوری کوي چې دا وسلوال د خلکو په وژنو، تختونو او اغلاګانو کې ښکیل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچې د غلو پر ضد عملیات کړي، خو هغوی لا اوس هم هلته فعال دي. څېړونکي وایي چې د عملیاتو د ناکامۍ یوه لویه وجه د غلو او په حکومت کې د واک لرونکو کسانو ترمنځ ملګرتیا ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان رپورت کې اورو.
د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید د اگست په 24مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړی دی چې د کچې زیاتره سیمه وس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، خو په ګډه عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي. دا وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سند کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتښتي، او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمو ته لاړ شي. درې واړه سبوله پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیات وکړي او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پول نه وي.
کریمینلز کی کوئی باونډری نہیں ہوتی.
سادیہ جاوید په وینا چې په دې لړ کې د سن حکومت د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوی سره هم خبرې شوې دي او د کچې د غلو پر ضد د لویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نوموړي په وینا چې ډیر زر به د کچې د غلو پر ضد د سن پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کیږي، عملیات په څه ډول وي، او یوازې پولیس رینجرز واکونه به کې برخه اخلي او که فوز به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اگست په 28مه په صادق آباد کې د کچې د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسکر وجلې شوي او 10 نور ټپیان شوي دي او 4 پولیس عسکر غلو تختولې دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د 6 ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنیو خپاره کړي دي او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي او بیا د ځنې ډاکوانو 500 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې هم د کچې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو، او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجرز واکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم څو ځله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي، خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې غلو پر ضد حکومتي عملیات ولې ناکام کامیابیږي؟ په حیدرآباد کې خبریال میرزا خان وایي،
دا ډاکوګان دا علاقې د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي، د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کړي، چې سټیم اپریشن وسی او د رینجر او پولیسو حادثتي چې واپس ولاړ شي نو ډاکوګان بیرته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته، په دې علاقې کې خپل کاروایانه کوي. او دوه خبره دا ده چې په دې علاقې کې سرداري نظام دی، سرداران چې کوم دی ها دا ډاکوګانو پرورش هم کوي، سپورټ هم کوي، چې د دوی په پولیس او په سرداران کې د ډاکوګانو نیټورک ختم سی نو حلبه د ډیډا کوګانو ختمه په دې علاقه کې کاج او ممکن ده.
وهان وایي چې د کچې په سیمه کې د هرې لوی پیخیرستو د حکومت لوري هم دا ډول د عملیاتو اعلانونه کیږي، او دا عملیات څو ورځې روان هم وي خو بیا ودرول شي، او هم دغه وجه ده چې د اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې بدامنی لا روانه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کچې سیمه په لسګونو زره مربع کیلومترو برخه ده، خو که غلو ته د لویو وسلو لکه راکټ لانچرو او نورو وسلو سپلای وتړل شي نو سیمه به پاک شي.
ډاکوان چې دی لوی علاقې باندې دی په علاقې کې روډ بینک دی او په هغه کې بیا سیاسي شخصیت دی، دغه کې بیا استخباراتي کومې ادارې دي، دغه په دغه کې سټیک دي، چې کومې ادارې دي دغه کوم خلک بلې کسې انوال دي چې موږ ګورو چې په سم کې کتا سو کتلی نو سمو د مخ کې د پولیسو پروتوکول کې او د سیاسي شخصیت پروتوکول په هغه کې اصلار روان وړي پولیس ته نو چې دغه مخنیوي نشي نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دي به د وخت پر وړاندې دی په دې به ډیر لوی فائدہ نه وي.
د کچي غلو پښتانه ترانسپورټران او پسیمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تختولې دي او بیا د پیسو په بدل را خوشی شوی کسان هم په خپل خبرو کې دا وکړي چې د کچې غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستي حاصل دي. خود سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د پاکستان په اتحادی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیئرمن او لسمشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن له تیرو دریو میاشتو راهیسې د خپل ګوند هغو جلسو ته دوام ورکړي چې د مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ په شریک حکومت پکې سختې نیوکې کوي. مولانا فضل الرحمن د حکومت مخالف بل ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره هم لیدل کتل زیات کړی دي. د زرداری او مولانا د ملاقات سم مقصد کېدل شي او په سیاسي حالاتو به یې سم ممکنه اثرات وي. دا بدر راشد خټک په ریپورت کې وورو.
په 23 اگست د ملک صدر او د پیپل پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کور ته ورغی او د هغه سره ولیدل. د صدر د دفتر لخوا په جاری شوی مختصر بیان کې فقط دومره اویل شول چې دواړو د ملک په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د پی کی پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې په موجوده وخت کې د صدر زرداری او مولانا فضل الرحمن لیدل ډیر مهم دي، ځکه چې حکومت په آئین کې د عدلیه په حواله بدلون راوستل غواړي.
حکومت کو آئینی ترمیم کرنی،
حکومت پائن کے ترمیم کول غواړي او د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن مرسته ته ضرورت لري. حکومت په بدل کې مولانا ته څه خاص ورکول هم نشي. وفاقي وزارتونه ورکول شي خو مولانا په پارلیمان کې ډېر کم څوکۍ لري. د آصف زرداری ګوند پیپل پارټي په بلوچستان کې حکومت کوي، هلته د مولانا کسان ځای ولې شي. دا د آئینی ترمیم لپاره د هڅو پیل دی.
کا یہی مطلب سمجھ آتا ہے.
صدر زرداری په 23 اگست تکمیل سملای او په 23 اگست سینټ غونډه هم راغوښتي دي او ځنې تجزیه‌نگران وایي چې په دې غونډو کې بل سپریم کورټ د ججانو پاړه په آئین کې بدلون کیږي. خدای اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د ژورنالستانو سره د خبرو په وخت دغه اوازې رد کړې او په ځغره د ویل چې د پارلیمان غونډې د ورځو د پوره کولو لپاره راغوښتل شوې دي. هغه وویل چې حکومت دستي په آئین کې د بدلون هیڅ اراده نه لري، ځکه چې د دې لپاره په کار رائے هم نه لري او بل آئینی ترمیم پارلیماني کمیټې ته هم لا نه دی وړاندې شوی. نو پارلیمان ته به څنګه وړاندې شي؟ په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن د ملاقات په حق له مشال رادیو ته وویل چې دا د حکومت مخالف کون تحریک انصاف یوازو کولو حسه ده.
کاری درسی چې مولانا چکم ده آغا یوسو میشخ آغا عوامی سیاستو کو، لیکن آغا آخر کار آغا یو جوزل بیا چکم ده اخفل آغا روایتی سیاست دیا چکم آغا پولیٹیکل سٹائل دیا آغی طرف تا واپس آگے اور مولانا فضل الرحمن آغا هم چکم زرداری سر ملاقات دے دا چکم دے دا آصف زرداری سر ملاقات نہ دے دا اسٹیبلشمنٹ سر ملاقات دے او د دې نه دا ظاهري کې چې د مولانا د اسټابلیشمنت هغه دوباره په یو صفه منه رالل او پی ټی آی خلاف کوم اقدامات یې هغه کې منور سختی راتلی شي.
د صدر آصف زرداری او د مولانا فضل الرحمن د لیدونه یو ورځ وړاندې د حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم د مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو او په پارلیمان کې د یو بل سره په مرسته کولو او د دوی په وینا د حکومت د متنازع قانون سازۍ په مخالفت کولو راضي شوی وو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې د آئینی ترمیم نه علاوه هم د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن ملاقات ډیر اړخونه لري.
بې مقصد ملاقات نو، یو خبره دام کی کنه چې ټیکنوکریټ یو حکومت راشي کې دی په یو دو میاشتو بعد دا حکومت وائنډ اپ شي، بل حکومت راشي، بل سیټ اپ راشي، نو د دې دواړو سیاستدانانو یو ځای کېدل د څه مقصد نه خالی نه ده.
په شلم اگست په ډر اسماعیل خان کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال مولانا فضل رحمان ویلو چې د هغه ګوند به د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف برخه نه جوړیږي او د حکومت خلاف به یوازې تحریک چلوي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف د تیر حکومت خلاف جوړ شوي اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشري هم مولانا فضل رحمان کوله او ګوند یې د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د عمران خان د حکومت ختمېدو نه پس د شهباز شریف د حکومت برخه و. خو د اتمې فروری د انتخاباتو نه پس له خپلو اتحادیانو بیل شو او د اپوزیشن په څوکیو کېناست. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امن لپاره د جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومت غوښتنه وشوا چې امنیت ټینګ کړي. په دې جلسه کې د اوتمنځو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګډون کړی و. که څه هم چارواکو د امن پاسوند ګډونوال د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د جلسې پر مهال هلته ناپیژندلو وسلوالو یو ځای تن هم وجلې. د بلوچستان حکومت صوبې ته پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او ځینو نورو مشرانو په ورتګ بندیز لګولې چې دغه غورځنګ په سختو ټکو غندلې. غورځنګ وایي چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقوقو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی. د بلوچستان کورنۍ چارو وزارت د اګست په 28 او 30 په دوو بیلابیل نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګري یې امن ګډوډوي، نو په کار ده چې دغه صوبې ته د داخلېدلو منع کړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه ښودلې. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې روانه اونۍ د طالبانو چارواکو امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون منظور کړ چې په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور کړي د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون په اړه راغلي چې د ښځو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ اواز و نه کړي. او په یوکرین کې ځای چارواکو نن ویلي چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روس په غزایلی او ډرون بریدونو کې لکتر لګ نه هاتنه زخمیان شوي دي. بلخوا روس چارواکو هم ویلي دي چې په بلګراد سیمه کې د یوکرین په برید کې 15 روسی وګړي وژل شوي دي. د مشال ریډیو د دې ساده خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلافات کم کړي او په دې توګه په غزا کې اوربند او د يرغملو کسانو خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري ایجنسی د سرچینو په حواله ویلي چې په غزا کې د اسرائیل د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون موضوع هغه دوه مهمې مسلې دي چې په دوحه کې یو موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. په دې حق له تفصیل د اسمت ساروان رپورت کې ورو
د غزي په جګړه کې د اوربند خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزي ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزي تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، در کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزه ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړي توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 328 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور له مخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 33 جسدونه دې مرکز ته وروړل شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبري بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخه وانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحده ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی ای مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو پیښې زیاتې شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. چارواکي وایي په کار ده چې ولس په دې پوه کړل شي چې څنګه به په مؤثره توګه د اور لګیدو پیښې مخنیوي کوي. دا چې د اور لګیدو وجوهات څه دي، حکومت یې له قربانیانو سره سم مرستې کوي او خلک یې په مخنیوي کې څنګه خپل کردار لوبولی شي، د دې پوښتنو د جواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره ریسکیو یو یو دو دوایي چې په هغه صوبه کې ورستربلې د اور لګیدو پیښو کې اضافه کیږي. د اگست په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دو دوه صوبایي ویان بلال فیضی وویل
کتا سو وګوري 13 کال چې دینو تقریبا 3700 نه زیات چې دینو اور لګیدو واقعیات پر پورا خیبر پښتونخوا کې کا اوسنه مونږ ته 1 جنوري نه اوسه پورې وګورو د اگست میاشتې پورې نو تش په پېښور کې سکم درې سو د اور لګیدو واقعات رونما شوی دي او دا واقعات اغ دي چې اغه کې خلک هم پکې جام بحق شوی دي، زخمیان هم پکې شته او دې کې غټ غټ اورونه هم دي لکه صدر کې چې اور لګیدل نو دا ډیر غټ پیمانه باندې او په یخنیانو کې جدي نو اغه ګیس سلندر ګیس لیکیج وغیرہ د لاسه زیات تر حادثات کیږي. گرمیانو کی گرمیانو کی الیکٹرک شاک سے دینو اغا ډیر زیات وجہ اور لگے دو منتمخا مخرازی
د ریسکیو یو یو دو دو ادارې د اور وجنی د سانګ مشر ماز احمد خان وای چې د دې اورونو لگے دو په پیخو کې زانی او مالی زیانونه هله کمې دی شي چې په خارونو او کلیو کې د اور وجنی لپاره د اوبو ځانګړي ځایونه جوړ شي.
اویرنس داسې ډیر نشته دی کم چې ویل ایجوکیټډ دی خو موږ تلارم را کی کنا یو سایت شي بریکوخی خو زیاتره مطلب د ریشکیش ولی ټکسیان شولی یا موټر سایکل بایک شو دې دې مونږه مخکې رسټو کیږي. دا مسله را زیاتره بلډینګ چکم دا اول سټراکچر کیږي نو دې کې به شي د فایر فایټینګ حوالے سره یا داسي اکوپمنټس حوالے سره دې کې ان کمپلیټ دي. خار کې چې دنه کمې څنګه لري دي نو دغه ته لکه مشکلات دي دغه ته مطلب هایډرنټ پکار وی هغه چونکی نشته دي ہائیڈرنٹ داسی چلتا ناغینا فائر فائٹنگ ہم کی گی او مطلب دا کم چیزم گا فائر ٹرک دے آغا تی فل کی گیم کنا تیر فیلنگ دا پارا مونگ دا بیا سٹیشن پر اطلال نوی کنا بس او مطلب نیز دے بس فیلنگ موکو
د ماس په خبره په صوبه کې د ودانو په ډانچه کې د بیرنیو حالاتو پر وخت د ژغورنې ادارو لپاره د لاسرسي سي تنظیم هم نشته او ولس هم په دې لړ کې بیغوري کوي چې لوږی زیانونه زیات شي. دا چې د اور لګېدو د پیښو آیا سپلټنې کیږي او د دغو پیښو وجوهات او ذمہوار په ګوته کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور ایډیشنل ډیپټي کمشنر سانیا ساپای وایي چې د اور لګېدنې د پیښو سرسری پلټنې خو کیږي خو په ډیره دقیقه توګه یې نه سپلټنې کیږي او نه یې ذمہواري پر چا چول کیږي. او زیاتوی
دا دوه کټګریز دي کوم نون نېچرل انسیډنس کې دي کې د دې دوه مونږ رپورټینګ کو سر د دوه رپورټینګ زمونږ سره چې کوم ایز ان ایئرز اون ګراوند دي هغه د زمونږ ریونیو سٹاف پر ریونیو سٹاف کې هم چې کوم اون فوټ سولجر دي سر زمونږ غ پټواري دي زمونږ پټواري ال تلار شي ال تا ډیمیج اسسمنت د خپل لحاظ سره وکي هغه کې څه ټیکنیکل خبره نه دون مالیت سامان اس پر اونر اف د شاپ دون او پکور کې دا سامانو دونه کمرې دره وګرځیدلې دا وی تقریبا مالیت دونه جوړ دا رپورت مونږ لره شي سر مونږه الیګو بره حکومت
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د اداري صوبایي ویاند انور شهزاد نمو پختل چې آیا د دوی اداره د اور لګیدنې په پیښو کې د شوي ځاني او مالی زیانونو تاوان ورکوي او کنه. نو موړې وای
د ډیزاستر په وجه په قدرتي افتونو په وجه باندې شارټ سرکټ کیږي. نو شارټ سرکټ په وجه باندې که اور ولګیږي نو د هغه کمپنسیشن چې کوم دی هغه پی ډی ایم ای کوي. خو چې کله مین میټ ډیزاستر شي یا په خپل په څه وجه باندې اور لګي یا ګیس سلندر چې کوم دی پلاستیکي دوسر اور لګي نو د دې کمپنسیشن چې کوم دی پی ډی ایم ای نه کوي. د پرایویټ هغه چې کوم دی بیا که دوکانونه وي نو د دې پراپرټي پرایویټ پراپرټي کې کوم دی نه کوي اسسمنت نه کوي. نو اداري چې کوم دی هغه بیا د دې کمپنسیشن کې او د دې لپاره چې کوم ګورنمنت چې کوم صرف پی ډی ایم ای ته چې کوم منډیټ ورکړ دی هغه نېچرل ډیزاستر دی.
د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې تیر کال د هغه سوبي په سرخار پیښور کې د اور لګېدو شپږ سوا شپږ اتیا په مردان کې درې سوا یو دیرش او په سوابۍ کې دوه سوا او دوه پیښې شوې وې. د دې نه علاوه د سوبي په څلور دیرش واړو ضلعو کې د اور لګېدنې پیښې مخې ته راغلې وې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د تیر کال په نسبت دا کال ګرمي زیاته ده. ملګری ملتونه وایي د دې بدلون وجه په نړیواله کچه تودوخه یا ګلوبل وارمنګ ده. ډاکټران وایي دا تودوخه په خزو بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه حامله خزه لګڼو روغتیايي ستونزو سره مخ کېدلی شي. ډاکټرانو خزو ته د سم خوراک او ښه چاپیریال درلودو لارښوونه کړې ده. په دې اړه د خالد نیاز ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا پبلک هیلت اسوسییشن صدر ډاکټر سایما عابد په دې اړه مشال ریډیو ته وی د موسمیاتی بدلون لوجې د خزو صحت باندې هم بد اغیز پریوزی. دا وای د موسمیاتی بدلون د وجې امیدواری خزي زیاتی متاثر کیږي او د لوجې د ماشومانو د وخت نامخ کې پیدا کېدو امکان هم سیوا شي.
دې سره چې کوم یو دې پری میچور ماشومان هم پیدا کېدای شي. لکه جولای کې ایچ ایم سی کې یو رپورٹ په مطابق 44 ماشومان چې دې پری میچور شوي دي. نو دا پری میچورټی چې کوم یو دې د کلائمټ چینج په وجه هم ریسرچرز ویلې دي چې یو کاز کېدای شي.
د قبایلی ضلع ممندو معروخ ظاهر د موسمیاتی بدلون په اړه خزتا پوهاوی ورکړي. وای امیدوارو خزتا د مناسبه خوراک ضرورت وی. ولی موسمیاتی بدلون د وجې خزتا مناسبه خوراک نه ملاویږي چې له وجې د دوی صحت متاثر کیږي.
شاری دي ته هیټ سٹروک ډیر اساني سره کی دي شي. د ګرمۍ نه داغي دي سٹمک اپسټ شي یا د سي سمسلي ورترا شي. کم ماشوم چې اغي دي د خوراک هم صحیح نه ملاویږي او داغي دي تم چې کم داغي دي اکسیجن لیول دي هغه ټیک طریقې سره نه ملاویږي. مدد شي خزتا پکار دانه
هغه دې سم خوراک واخلي د ګرمۍ مناسبت سره د ګرمۍ خوراک هغه دې ټیک اخلي چې د هغه دې بدن یخي.
طبي پوهان وايي امیدوارو خزولا ځان او ماشوم د موسمیاتي بدلون اثراتو نه بچ کولو لپاره پکار دي د اوبو استعمال زیات کړي، نور کې ګرځېدو او کار کولو نه ډډه وکړي او د مناسبه خوراک استعمال وکړي. ډاکټر عادل ظریف وايي موسمیاتي بدلون د وجې ګرمۍ کې زیاتوالی راغلی دی، د کومې چې د خلکو بدن باندې بد اثرات پریوزي، خو خاص توګه باندې د لوجې امیدوارې خزي زیات متاثره کیږي.
زنانه حامله خزي وي او ګیډه کې ماشوم فلاغي ترموسټیټ خراب شي، نو یو وايي ته د مرګ ډېر چانسز دي، چا ویا د هایپرټینشن سره یا سټروک سره، دا چې کم یو دم هغه باندې غرا شي سټروک، هغه سره د سخت ګرمۍ د مدافعت نه وي او بدن کمزور وي، نو هغه بمړي شي، یا هغه کې ډېر سویر هایپرټینشن وشي، دومره هایپرټینشن به وشي چې ماشوم هم دغه کې خراب شي، دغه باندې یو د بیمارو چانسز سیوای چې پیدا کیږي، او یا هغه ته شوګر هم سیوا کیږي بدن کې، ایس ایم د ماشومان پیدایش په وخت د خزګو شوګر سیوا شي.
د موسمیاتي بدلون لپاره د پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټه د اگست په شلمه دا خبره په ډاګه کړې ده چې موسمیاتي بدلون د وجې د دې هیواد 30% آبادی د خوراک د کمی مسلې سره مخ تا. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
دا پاکستان حکومت دا یوٹیلیٹی سٹورونو دا بندولو فیصلہ کرے دا. په دې لوی سرکاري دوکانونو کې خوراکي توکي په رعایتي نرخونو خرڅېدل. حکومت وايي بجټ ورسره کم دی، نو ځکه دا هټۍ نورې نشي چلولې. خو د یوټیلیټي سټورونو بې روزګاره کیدونکو کارکونکو احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وايي حکومت دې د دې دوکانونو بندولو پر ځای خپل لګښتونه کم کړي. عظمت علي شاه نور تفصیل درته وايي.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې د یوټیلیټي سٹور یا د خوراکي شیانو سرکاري سٹور د بندولو فیصله کړې. د پریکړې پر ضد د عمل په بیلابیلو خارونو کې د یوټیلیټي سٹورز کارکونکو احتجاجونه پیل کړي. په خبر کې د یوټیلیټي سٹورز د کارکونکو اتحادی مشر مبارک شاه مشال ریډیو ته ویل چې د اگست په 16 به د ملک ټول ملازمین د حکومت د دې فیصلې پر ضد د اسلام آباد په ڈی چوک کې پرلت پیلوي.
دوی غواړي کې لکه نورو کې امپلایز کم دي، زمونږ دي کې کم دي، ډایریکټلی 14000 دي او ان ډایریکټ کم دي، تاسو تقریبا 60000 پورې سازي کې امپلایز. مونږ هغه چې لکه دا پلاس کې روان دي دا نقصان کوي. اگر چې مونږ ګورنمنت ته سالانه تقریبا 24-25000 پورې کم دي مونږ ټیکس ورکو، او مونږ چې کم دي خپل کم او خپل کاو او علا معاملې دا ګورنمنت مونږ تر تنخوا او یا د خرچې په مت کې یو روپیا چې کم دي نه راکړي، نو مونږ په دغه باندې احتجاج چې به زمونږ اداره په پراپرټ کې راته مونږ ته مطلب دار په خزانه باندې مونږ بوج نه یو، نو ته زمونږ د 14000 ډایریک او 60000 ان ډایریک خلکو رزق چې کم دي ولې ختمه.
د یوټیلیټی سٹور کارپوریشن د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې 9000 کارکونکو پاخه او 8000 زیات په کنټریکټ یا په دیاړې کار کوي. د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې چې کوم خوراکي شیان پراته دي، حکومت پرې 50 ارب روپے سبسیډي ورکوله. د کومې لوجې چې به خوراکي شیان د بهر مارکیټ نه 25% ارزان ملاوي دي، کوم چې اوس ختم کړي شوی دي، او دوی ته په دوه اونو کې د سٹورونو تړلو امر کړی. په مردان کې د یوټیلیټی سٹور یو کارکونکي هارون خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی له کلونو په یوټیلیټی سٹورز کې کار کوي، او که حکومت یې اوس له نوکرو فارغه کړي نو د زیات عمر لوجی نشي کولی چې بل ځای نوکری وکړي.
محکمې د ختمې دوه خوې صفا وینا کړي پای کې لیکل کړي دي، خو دا غي د ملازمینو در روان وخت کې دا وی د مستقبل باره کې یادی کسانو 17 18 سال چا تیر کړي، چا 20 سال تیر کړي، چا 25 سال تیر کړي دي، دا څوک دا سړي زیات تر خلک به اوریج دي کنه. لکه ته اوس زم ز چې کوم خبره کوم، نو زما خپل عمر 38 سال دی، ما ډبل ماسټر کړي دي، کمپیوټر ډیگری یعنی سره دي، مختلف نور سیزونه مې کړي دي، نو په 38 ایج کې چې زه اپلای غانې کوم یا په 40 کې، نو زه خو ورې چوم دې محکمې زما دومره ټایم خراب کو. د ایڈجسٹمنٹ باره کې یا د دې باره کې د ګورنمنٹ سره کلیئر کټ یا داسې وینا یا مونږ ته داسې لیټر وغیرہ نه دي شوی.
دا په داسې حال چې په ملک کې د ګرانې شرحه 19% ده. د پاکستان د شماریاتو ادارې اگست په 28 جاری کړي خپل شمیرو کې ویلي چې 13 په ملک کې 21 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالې راغلي. د پیښور اوسیدونکو افتخار علي مشال ریډیو ته ویل چې د یوټیلیټی سٹورز بندېدو سره به د نور مارکیټ نه په ګرانه بیا خوراکي شیان اغستو باندې مجبور شي.
خو چې غریبي موږ ختمو، خو غریبي خو نه ختمې دي، غریبانن ختمې لګیا دي. د سٹورونو جوړ شوی څه د پاره همدغه هم د پاره جوړ شوی چې غریب سړی بزي، او دلته به 2 روپۍ 3 روپۍ هغه ته سودا ارزانه ملایويږي، او اویلیبل به هر شی به ملایويږي ورته. نو دې سره بچ دي د ټول غریبانن چې دي د دې به ډېر بد هر شي.
د پاکستان حکومت وایي چې په ملک کې 28 ادارې د مالی ستونزو او د ضرورت نه د زیاتو کارکونکو لوجه بندوي. پړون به مرحله کې به یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن، نیشنل فرٹیلایزر کارپوریشن، پاکستان انجینئرنگ کمپنی، سٹیٹ او سندھ انجینئرنگ کمپنی به پرائیویټ ادارو ته حواله کوي. د اگست 14 د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن به شمول 28 محکمو ته امر کړی چې په 2 کې د سفارشات متعلقه ادارو ته جمع کړي او د هغې کارکونکو دي نور ادارو ته اسپاری. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لکھ نه زیات سبسکرائبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمه شال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا منځنۍ اورګزو ځای خلک او زدهکوونکي وایي د ځوانانو لپاره په سیمه کې د لسم ټولګي نه پورته د زده کړو سهولتونه نشته دي. په منځنۍ اورګزو شیخانو سیمه کې ډیگری کالج یو ودانی جوړه شوې ده، خو لا تر اوسه په کې عمله نه ده ګمارل شوې. بلخوا د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب یو وار بیا مشال ریډیو ته ویلي رواني منسوبې به ډېر زر سر ته ورسول شي، خو موړي دا ونه ویل چې په یاد کالج کې د زده کړو عمل تر اوسه ولې نه دی پیل شوی. د ممتاز بنگش په ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو ځای خلک وای سیمې کې د لسم ټولګي نه پس تعلیمي اسانتیاوې نه لري چې له عمله د سیمې ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ دی. د یادې ضلع شیخانو سیمه کې د هلکانو ډیگری کالج شپږ کال وړاندې جوړ شوی، خو لا تر اوسه په کې زده کړې نه دي پیل شوي. یو زده کوونکی شکر الله مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د لوړو زده کړو اسانتیاوې نه لري، نو مجبوره شوي زده کړو لپاره نورو سیمو ته لاړ شي.
زه کرایه لګوم کنه او هلته هاسټل والا فیسونه ادا کوم، نو غریب سړی لپاره ډیره باده ده کنه، څنګه خو خپل رزق نشي دا کوي، نو غي بچي چې میټرک پاس کی نو غا سبب یې کوزه نشي تل.
یو بل زده کوونکی محمد اقبال مشال ریډیو ته ویلي د کور اقتصادي وضعیت یې دومره ښه نه دی چې زده کړو لپاره بل خار ته لاړ شي، ځکه حکومت دې باید زر تر زره په یاد کالج کې زده کړې پیل کړي چې د سیمې ځوانان د لوړو زده کړو سره پرمختګ وکړي.
خاص کار غریبانو ته ډېر تکلیف دی، څنګه د کوزه کوار کې د سټلو خرچ او د کلسونو خرچ انشي برداشت کولای او دځه کې مودا دا کالج جوړ شي او کلسونه شروع شي، مودا بلډینګ نه پکور ته مودا پکې سبق نه وي سٹارټي او تش بلډینګ مو ته ولیاړي مو اول سبق شروع کول پکور دي، مو ته سبق حکومت شروع کی.
مدني فعال اسدیاز مشال ریډیو ته ویلي خو او شاسیمو کې هر کال سلګون شمیر کې زده کوونکي د لسم ټولګي ازموینو کې بریالي شي، او غواړي چې وړاندې نور زده کړې وکړي، خو سنتیاو نشټوالي لوجه د نور زده کړو نه محروم پاتې شي. د زیاتکړه د کالج ودنې جوړ شوی باید چې حکومت دی ورته عمله ګمرلو ترڅنګ نورې اړتیاوې هم پوره کړي.
میټرک نه بعد بالکل لکه د تعلیم انتظام نشته په دې علاقه کې دوه نیم لکو نه واخله درو لکو پورې آبادی ده. قبیلی نظام نه د علاقه تیره شوه تقریبا سلو کالو نه زیات وخت وشه. اوس حکومت ډېرې دعوې کوي د تعلیمي خصوصا د قبیلی علاقو کې څومره کار کړی پخوانی قبیلی علاقه اوس نوې زم شو د اجلاس کومي خود دین ادا اندازه لګیږي چې د یو کالج پورا په نیمې ضلع ته یو کالج د ده نه شي آباده. نو د حکومت والا مو دا څه دوا ومنو څه مو تعلیم د پادوره کار وکړ.
په اړه یې ضلعي انتظامي څه ځواب ونه ویل. خو صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي محمد اورنګزیب سره خبرې وشوې. نو د بېګا نه وخته مشار ریډیو ته ویلي هڅه کوي چې په سیمه کې روانې منصوبې زر تر زره بشپړ کړي او د ځوانانو د زده کړو په لار کې جوړ خنډان له منځه یوسي. په یاد ضلع کې د دې نه وړاندې هم ځایي خلکو د سیمې ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو لارې هوارولو او نیمګړې منصوبې په بیړني توګه سرته رسولو غوښتنې او احتجاجونه کړي. خو په یاد ضلع کې د هلکانو کالجونو کې یا خو لا تر اوسه زده کړې نه دي پیل شوي او یا د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. په کوزا مومندو کې د پټي باندې د خلکو د کورونو لنګې دوه ورځې پیل شوې ولسی پرلت ختم شوې. پرلتوالو غوښتل دغه تل د خلکو د کورونو ماویزې په مومند ډیم کې نوکریانې او د وابډې محکمې لخوا د ترقیاتي کارونو پیسې هم د دوی په وینا او خونه ولګول شي. د پرلتوالو د کمیټې یو مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي محبوب شیر مومند ویلي دي چې د دوی غوښتنې منل شوې نو ځکه یې پرلت ختم کړ. دغه تل د ځنو هغو خلکو چې په پټي باندې نومې کلی کې یې استوګنه وه او خپل کورونه یې نو خالی کول په 28 اگست ورته د مومندو انتظامی کورونه لنګ کړی وو. یو هغه تن چې دغه تلته کور وو اوس چیرته اوسیږي او بل تن چې هغه په ډیم کې نوکری ته په تمه ده نو سوای. زموږ خبريال شهرواز ترغزی په اړه دا ریپورت را لېګلې.
د مومند ډیم د متاثر شویو دوه ورځې پرله تیر مخه پای ته ورسید. پرلتوالو غوښتل دغه تلته باید د ډنګ کورونو توانونه ډیم کې نوکریانی او د وابډي محکمې هغه پیسې چې د دغه سیمو لپاره د ترقیاتي کارونو په شکل کې منظوري کړي هم د دوی په لاس او خودنه دی ولګي. د پرلتوالو د کمیټې مشرانو خبره دغه غوښتنې منل شوې ځکه نو بیا دوی پرلت ختم کړي. د محمدو انتظامی د اګست 28 د محمد ډیم نه لاندې د پټي باندې په نوم سیمه کې د ځینو خلکو کور نړنګ کړي. دغه ځمکې د وابډي محکمې او د محمدو د کمشنر انتظامی لخوا د خلکو په بای خستل شوی خو ځینو کورونو ته پیسې نه وي ورکړل شوی. هغه خلکو کورونه نه خالي کول. حکومت ورته کورونه رنګ کړل او په دغه کورونه کې یو د آیاز خان کور هم وو.
زمون خو کچا کورونو د لرګو کورونو واغ لرګي رو غردو لرګي ما توندا د بل د آبادی د چولو قابل نه دي. یو ټینټ مال را کړی دی زما مونږ وکسان یو او په دې ګرمۍ کې لکه تاسو بخپل په دې باندې سوچو چې په دې ګرمۍ کې زه ټینټ ولګوم زما ځای بالکل نشته. بار چې مطلب زه په ټینټ ځای مې نشته خو چاته به سوال کوم چې ټینټ پکې ولګوم پیسې راته نه دي ملاو شوي معایزه نه راکوي او زما نه میاشتې وشوي کنه چې کله اے سي لازم او کله د وابډې ته درخواست کوم ماته پکې مزدوري نه ملاویږي زه په بنیر کې مزدوري کوم کنه.
دغه باندې چې څلور شپېته تران پکې داسې چې وادونه یې کړیو دغه تنان غوښتل چې هر واده کړی تن ته پیسې ورکړې شي خود حکومتي کمیټې لخوا ورته د پوره کور د ودانی پیسې ورکولو خبره شوه. دا اگست 28 هغه کورنه چې خلکو نه خالی کول د محمد انتظامی ورته اړنګ کړل. نو په ځدی د محمد خلکو او پارلماني استادو احتجاجي پرلت شروع کړو. دوی دا هم غوښتنه کړې وه چې په ډیم کې د نورو ضلعو نه زیات خلک نوکران دي. دغه نوکری دي د قانون او د وابډي د تیرو ویناګانو د مخې د محمد پنډیالی او نورو تاثیرونو خلکو ته ورکړی شي. د شهید باندې اوسیدونکو کې ګلزاده مومن وای که دغه نوکریان دوی ته ورکړې شي زیات تعلیم یافته زلمی به د پنڈی او کشمیر واپس خپلو سیمو ته راشي ځکه هغه هغلته مزدوري ولاړ دي او دلته هیڅ نوکری او یا مزدوری نه موندله
زکه چې زمنګ د تحصیل پندلای کی نن سبا وخت کې به 50-60 د امپل والا کسان رواني اغي به وستالم کی او د میټرک او د ماستر والا کسان چې کم از کم 200-300-400 کسان دي خو دلته ماستر وکي د مزدوري د لپاره بس بیا خو دلته ورته نوکری ملاوي کی نو د مزدوري د لپاره لاړ شي سعودي عرب ته صبح اسلام آباد کې مزدوري نه کوي خو نوکری زمنګ خلکو ته نه ملاويږي
په محمد د 2019 کال په مای میاشت کې د جوړو کارونه شروع شو او ویل شو دغه بند چې به بجلی او د للمو د اوبو انتظام هم کوي په 2025 کال کې به پوره شي پرون د اگست په 23 د ډیم انتظامیه او پرلتیان په کومو خبرو سلا شو دا محمد دود خلکو نه د جوړې شوې کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند مشال رډیو دغه پختنه داسې جواب کړه
چې کوم کورونا پاتې و دا وی فیسیلیټیشن کولې یو د نوکرانو مبارکي کمیټې موږ ویل جوړه کې ور کمیټې تاسو جوړه کې موږ لا بیراک هغه کمیټې به د لیبر بلتي کوي دا د ډی ایم سی بی ایم پند چې کوم دی دا به موږ ته مخې تک دی
دا محمد ما د پلانګار تحصیل او د پندیالۍ د غرایزو سیمو لکه شهید بانډا میا پټي او دامان ته هم د اوبو دوه نهرونه د وستلو منصوبه وه پلانګار اړخ ته خو نهر نږدې دی چې تیار شي خو د پندیالۍ اړخ ته بیا د نهر په تیرېدو د انتظامی او د ولس په خپلو کې د پیسو په سر لنجر وانه ده نو په دغه نهر کارونه ولاړ دي د محبوب شیر مومن په خبره دغه لنجه به هم زر هواره شي او لنډ وخت کې به پنیر د جوړېدو کار روان شي چې ورسره به په زرګونو جربه ځمکه آوي او د کروندې جوګه شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.